مشال ریډیو ته ستلی مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، د کندوز امنیتی صورتحال او دا شان پیښور ته د حاجانو د رسیدلو نمو اهم خبرو. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه وو. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي په کندوز کې د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د 15 وسلوالو د بچل کېدو ادعا کوي. د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډیږي. او په غیر قانوني لارو په یوه کښته کې یونان ته روان 10 کډوال د ترکی ساحلونو ته نږدې ډوب شوي او مړه شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز په روانه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وجل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیرین مشال لیډیو ته وویل چې له مرکز نه سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي او ډېر سربا سیمه له وسلوالو طالبانو پاک کړل شي. په سیمه کې د آزادۍ د مشال لیډیو د آزادۍ څانګې خبریال وایي چې وسلوال طالبان د کندوز ښار مرکزي برخو دولتي ادارو ته نږدې شوي دي. خو طالبان هم د یو شمیر سیمو د نیولو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې 13 په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 13 ته رسیدلې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې نن ویل چې په دغه پیښه کې 15 کسان زخمیان شوي او شاوخوا 500 یاله درک دي. بلخوا په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په وجل شوو حجیانو کې د 500 تعلق د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره دي. خبریال زیاتوي چې پیښور ته د حجیانو مړی پرواز نن را رسیدلې، خو د داجیانو په حواله وایي چې د غجاز تخپل وخت پر ځای ډیر نا وخته رسیدلې دي. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په یایمه غونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي. د نړۍ 180 مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د دغه غونډې مهمه موضوع به د شام د اغې جګړې د ختمولو لپاره هڅې وي چې پکې د 200,000 زیات کسان وژل شوي او په لکونه خلک بېکاره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تیر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړل. نواز شریف له بان کی مون سره د ملاقات نه بس خبري اعلان ته وویل
د کشمیریانو نه به دا رای اخیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلي بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګند خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ، ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر وکړئ.
بلخوا د وزیر اعظم له جان کیری سره د ملاقات وروسته د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د نواز شریف او جان کیری ترمنځ په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد رواني جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې وشوې. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکونکو ادارې چارواکو ویلي دي چې په 2018 کال کې به پاکستان کې هم د پولیو ناروغي په مکمله توګه ختم کړل شي. د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرام نن مشال لیډیو ته ویل چې دوی د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف یو میاشت مهم چلولې دي او راتلونکي اتم میاشت کې به خپل هدف پوره کړي.
زمونږ دا دودري ایجنسیانې لکه نارت ساؤتھ وزیرستان دی کې تیرو درېو کالو داسې اور د پولیو کمپین نو چې کله هلته آپریشن شروع شو خلک ټول راغلل. چونکې هغه خلک ټولومبي نه راوتي نو هغه په بنو کې په پېښور کې او په نور ټان کې په لکې وروت کې هغې دپاره دومره ویکسینیشن اکټیویټي وشول. نو د هغې اثرات دا زمونږ ته ښکاري چې اوس زمونږ پاکستان کې اوسه پورې 32 کیسونه دي.
بلخوا د صحت نړیوالې ادارې په خپل ریپورت کې ویلي دي چې ډېر زر به نایجیریا هم د پولیو د ناروغۍ څخه پاک هیواد وګرځوي او دا مهال یوازې په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازیني ملکونه دي چې پکې د پولیو د ناروغۍ وایرس موجود دي. د خبرونو تفصیل د مشال ریډیو نه اوري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی هیواد یې دا مهال څه پلان نه لري چې په شام کې جنګي سرتیری ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سر به خپل ملاتړ جاري وساتي. د روس مشرانو پر امریکا سخت نیوکې کړي چې د شام یاغیانو سره پوځي مرستې کوي او وایي چې دا هر څه نه یوازې غیر قانوني دي بلکې د دې به نقصانات هم وي. ولسمشر پوتین دا خبرې له ولسمشر اوباما سره د ملاقات نه وړاندې د ستمبر په 20مه کړي دي. په شام کې د روسي پوځیانو د موجودګۍ خبرونو واشنگټن اندېښمن کړی دی، خو بیا ولسمشر پوتین نورو چارواکو ویلي دي چې روس یوازې د داعش پر ضد د جګړې لپاره د ولسمشر بشار الاسد له پوځ سره د وسلو او روزنې په برخه کې ملاتړ کړی. ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یوې کښتۍ کې یونان ته روانو پرون د ترکی ساحلونو ته نږدې ډوب شوي او مړه شوي دي. د ترکی د میډیا د رپورټونو له مخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې دي د شام وو. د دې کښتۍ شل نورې سپرلۍ چې د خوندي پاتې کېدو لپاره جاکټ اغوستې وې ژغورل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې په پیښه کې مړه کسان د کښتۍ د ډوبېدو پر مهال په یو ډبه کې بند پاتې شوي وو. اور اس ته خبردار چې د فرانس چارواکو ویلي دي چې په شام کې د داعش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روسنې پر یو کیمپ په بمباري وکړه او ویجاړې کړه. اولاند پر راتلونکو نیو کې د نورو حملو خبرداري هم ورکړه. پرون لدی مخ کې د فرانس وزیر اعظم هم خبریالانو ته ویلي چې فرانس د ځان د دفاع لپاره د اقدامات پورته کړي دي او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې په فرانس کې د برید لپاره روزنه ورکول کېده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکارا رابی اکرم خان درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپیه او 90 پیسې او په 1.45 روپیه او 40 پیسې. یو پاوند په 1.85 روپیه او 50 پیسې او په 1.68 روپیه او 40 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 40 پیسې او په 20 روپیه او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 40 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپیه او 80 پیسې او په 1 روپیه او 20 پیسې او په یو پاکستانی روپیه 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 40، بنو کې 10 او 40 او په کوئټه کې 20 او 12 وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د افغانستان په کندوز کې د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ انخته روان ده. په سعودي عرب کې د مینا په پیښه کې د خیبر پختونخوا 15 حاجیان مړ شوي دي، بل خوا نن د حاجیانو لومړی جاز په خبر ته راورسید.
موږ ډیر زیات ډیر خو زو سمره نه غوټه پاتې ده او بس دا مسالې خو موږ ډیر زیات دي، بس هغه موږ نکل راغلو موږ بس بیا او بیا چې کوم دې بس هغه غوټه مرانه بس پاتې پیغام کوم را لید.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د شام او افغانستان د حالاتو په شمول په یو شمیر مهمو مسلو خبرې کیږي.
و دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کوم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
او د شمالي وزیرستان به کورشي به خلکوي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوری د شي رغړی دا دغه دا مسله بیا جوړ کړی د خپلایا نه مهاجرت ته د امیر دربدری ته نه کسي دا امیر نه 15900 10000 روپیه پر پر گاډي او خپلې دا
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کندوز چارواکي وایي چې د وسوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په روانن خطه کې 40 وسوال طالبان وجل شو دي. د دې ولایت والی ویان عبدالودود واحدی مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې افغان پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ جوړه وخته خو د دقیق اشمیرې په اړه لاسن دی ویلي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو د خار ځنی برخه هم نیولې دي. دا وخت مونږ سره د مشال ریډیو همکار اسد الله لودین د سیمینار د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایم، او په دې اړه تاسو څه تفصیل لري؟ آیا په کندوز کې دغه جګړه اوس هم روانه ده؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. تازه معلومات دا دي چې جګړه لا هم روانه ده او طالبان د کندوز ځینو سیمو ته ننوتلي دي. البته د کندوز د ښار د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي څو شپې وړاندې په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې په دغه جګړه کې تر اوسه دوه پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي، او دغه راز څلور ملکي وګړي هم وژل شوي، او د پنځوس په شاوخوا کې ملکیان ټپیان دي. ښاغلي صدیقي وویل چې په جګړه کې د دیرسو په شاوخوا کې وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي. ښاغلي صدیقي که څه هم د کندوز د ځینو سیمو نیول کېدل رد کړل، خو ویل چې دا مهال د کندوز ښار د شفاخانی او ځینو نورو سیمو کې درېمې حوزه کې د وسلوالو مخالفینو جګړې روانې دي، هلته لا تهدید دی. خو دا چې ولې دا جګړه دومره وغځېده، ښاغلي صدیقي خبریالانو ته ځواب دا ورکړ چې وسلوال طالبان تر ډېره په محلي سیمو د خلکو د اوسېدو په ځایونو کې دي، نو دوی کوشش کوي چې عملیات په احتیاط سره مخته بوځي تر څو ملکیانو ته پکې تلفات ونه وړي. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري بیا ویلي چې حمله دوی په شاتم بولې، وسلوال مخالفین په شاتم بېدلي دي، او هلته اوس د طالبانو پرمختګ نشته. خصوصي دی وړاندې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنۍ ته پی واستول شوي پیغام کې وویل چې د کندوز ښار دوی نیولی او اوس د کندوز ښار د تصفیه په حالت کې دی. خدا هغه ادعا چې تر اوسه په کابل کې چارواکو نه تایید کړي، خو تازه معلومات دا ښیي چې حمدالله دانش په نوم باندې د کندوز د والی مرستیال ویلي چې ځینې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې دي.
سمه ده. کور مودان اوریدونکو، دا وو په کابل کې د مشال همکار اسد الله لودین چې تاسو ته تفصیل درکولو. وسلوالو طالبانو لنن سهار وختي راهیسې لسو لو د کندوز په خار وسلواله حمله پیل کړې ده، چې لا هم په سیمه کې دغه جګړه روانه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. نن پیښور ته د حاجیانو لومړی جهاز رسیدلی دی. په دغه وخت ځینو حاجیانو مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې په جده کې د دوی الوتکه وځنډېده او ډیر وخت انتظار یې وکړ، او اوس په پیښور ایرپورټ خپلو سامانونو ته انتظار کوي. بلخوا دغلته د حاجیانو خپل خپلوان هم په پیښور ایرپورټ انتظار ستړي کړي دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث ایرپورټ ته ورغلی او هلته حاجیانو دا وی د خپلوانو سره هم خبرې کړې دي. مونږ سره دا وخت غلام غوث ټلیفون په لیکه هم د تاسو ستړي مشي وایو، او څنګه تاسو سولي د حاجیانو سوال د دازل چې په حج کې د مینا په خمخه تر اعلی پکې دومره خلک مړشول؟
جی بالکل، نن پاوکم یو بجه چې کم دغه پیښور ته د حج لومړی پرواز او هغه راورسېدو، دا چې خو د حج چې کوم لومړی پروازونه دي، نو پدون د لاهور په هوایي ډګر باندې هم په دوه جهازونو کې حاجیان چې کوم دي نو راغلي دي، او نن هم چې کوم دي نو دغه د حاجیانو د راتګ لړۍ چې کوم ده، هغه د لاهور او د اسلام آباد او د کراچۍ او د پېښور په هوایي ډګر باندې دوام لري. پېښور ته ځینې نور فلایټونه چې کوم دي نو هم دغه وخت چې زه راتلمه نو را روانو ځینې، خو په دغه مهال چې کوم حاجیان راله په دغه پی آی الوتکه کې درې سوه یو کم دېرش، نو د هغې سره ما خبرې اترې د ځینې حاجیانو سره وکړې، ورسره چې کوم خلکو چې کوم دی نو د هغې ته دغه کو انتظار کول، او د هغې سره مې هم خبرې اترې وکړلې. نو هغې دا ویله د هغو د کورنو چې کوم غړي هغې ته انتظار کول، او هغې دا ویله چې یو ځل سهار مونږ شپږ شپږ نیمې بجې دا اووه بجې ټایم مونږ ته راکړی شوی، او بیا لس نیمې بجې وخت دې ته ورکړی شو، بیا هغه نور چې کوم دی نو دغه الوتکه د زنګ ښکار شوه، او پاوکم یو بجه راورسېده. بیا ځینې حاجیانو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې دا هم وویله چې د هغه ځای نه مونږ کوم سامان راوړی دی، نو هغه مونږ ته دغه نه شو میلاو نه شو، او بل څه دغه دا خو تاریخونه راکړه چې په بله نیټه باندې تاسو راشئ. نو چې کوم دغه دي حاجیان دي، یا د هغې د کورنۍ چې کوم غړي دي، نو هغې د وای چې دی ډیر زیات په انتظار باندې دغه شو ستړي شو ډیر زیات دغه شو وزورلی شو. او بل خبره په دې کې دا ده چې کم دغه دی چارواکي دی د پی آی ای والا دغه سره مونږ خبرې اترې وکړلې نو هغه دا وایي چې جدي ته پر رسیدو کې چې کم دی نو ډیر زیات دغه دی ګڼ شمېر کې دغه دی حاجیان دي نو هغه چې جدي ته راځي نو پاری کې هغه دغه شي لیټ شي او هغه شمېره نه پوره کېږي په جهاز کې او هغه ورته دغه سي انتظار کوي نو د هغې د وژې چې کم دی نو دغه د ځن په دغه کې دغه فلایټونه چې کم دي دغه د ځن ښکار کېږي او په دغه لر کې چې کم د پی آی ای والا دغه دي حکام دي نو هغې حاجیانو ته په سعودي عرب کې دغه هدایت ورکړي دي چې اته ګنټې مخکې تاسو خپل د فلایټ دی ته چې کوم دغه د جدې ایرپورټ دی نو اته ګنټې مخکې تاسو ځان رسوئ او هغوی دا وایي چې یاره په لاره باندې دغوی رشي ګن شمېر کې چې کوم دی نو ګاډي را روانې نو هغه په لاره باندې دغه شي لیټ شي نو دغه وجه هغې ښایي. بل په دې لر کې چې کوم حاجیان راغلي دي نو هغه د مینا د پیسې په لر کې مونږ هم د هغې سره دغه وکړلې خبرې اترې وکړلې نو د هغې دغه وینا ده چې دا د ډېر زیات د ګڼې ګونې د لاسه او ورسره د ګرمۍ د لاسه چې کوم دی نو دغه پېښه چې کوم وه رامنځته شوې وه. په هر حال په هغې کې چې کوم په مخه باندې کوم دغه حاجیان دغه موجود وو نو هغه یا په هغې کې دغه شوي دي وژلې شوي دي او یا چې کوم حاجیان دي نو هغه په هغې کې دغه شوي دي زخمیان شوي دي. دلته چې کوم حاجیان رسېدلي دي نو هغې ته هم چې کوم دی نو د دغه پېښې په باره کې کره معلومات نشته څوک یو سوای او څوک چې کوم د حاجیان سره کومې خبرې اترې وکړلې نو هغې په دغه لړ کې ځینې حاجیانو یو څه خبره وکړله او ځینو حاجیانو چې کوم دی نو هغې بل څه دغه دغه شواله خبره یې وکړله او ځینو حاجیانو چې کوم دی نو په انتظامیې باندې نیوکې وکړلې چې که پرسته هلته کې د حج کومه دغه د انتظامیې ده که هغې په سمه توګه باندې د مینج کړي وي دغه ګڼه ګونه چې کوم ده د مخکې نه دی چې کومه دغه وشمېره وه نو بیا به داسې پېښه چې کوم وه نه وې رامنځته شوې. په هر حال سخت کال چې کوم حاجیان راورسېدل پاکستان ته نو هغې ډېر په تکلیف سره دوه لویې پېښې چې کوم دی نو هغې هلته دغه کړی دی د هغې سره مخ شولې او اوس چې کوم دی نو دغه فلایټونه چې کوم دی نو د هغې د ځان ښکار دي.
سمه ده کورمودان اوریدونکو دا وو په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته تفصیل درکولو. نن پیښور ته د حاجیانو لومړی جهاز رسیدلې که څه هم دغه د ځن ښکار شوی دی او خپل خپلوان وایي چې دوی په ایرپورټ انتظار ستلي کړل.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګیا څنګه چې تاسو ته موړان دی ویل چې نن پیښور ته د حاجیانو لومړی جهاز ورسید. په دغه وخت ځینو حاجیانو مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي چې په جده کې د دوی الوتکه د ځنډ ښکار شوه. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث د ځینو حاجیانو د هغوی د خپلوانو سره په پیښور ایرپورټ خبرې کړې دي. دوی وایي
زمانو فضل واحد دغه مومن جان سره تعلق لرم کوم یې ډیر زیات لري خو زه سمره نه غوټه پاتې ده بس دا مسالې کوم ته ډیر زیات دي بس هغه وو نکل راغې ته په سبا یا په سبا
نه ان ته چې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورت یالو
په تاسو انتظامات برابر وجه دي چې راځو بیا په جدا کې مونږ ډیر زیات لري خو دا خپل ټیم باندې فلایټ هم راندل دي او کوم یو بچ فلایټ او بیا چې کوم دی په سبا غوټه مران اوس پاتې بیا غم کم را دي تم دې انتظار او ټول انتظار
څو ګنټه لیټ شو فلایټ
یې راځي بس په کوم یو بچ نه اوس پورې
تقریباً چوہات گھنٹے فرق رہا مون جمرو دوسن دن کو ابریدی ہو آل تزو ایئرپورٹ تک کلا دل ترازو تو بجنا اس ابر تکلیف کی ہو مونگ تو تروز ابر خپل جی ملاو نشو ویچ اوس راضی ہو در راضی ہو بس پتہ ہی نہ پوئے گن
زما جی مشر رو را روان دے مونگ دلی لتی بابا دی او سار نہ را غریب دا جین زوانہ کلا لس بجے ٹیم شی وز دا دے دولس بجے ٹیم ور کڑے مبارا غلی دا جینو پا انتظار کیا شپک بجی ٹیم خودل شپک بجی رالو بے رات ازوانا دا غک چه لس بجی دی نو اس بارہ بجی دی بس پا دی روٹونو تا ولاڑیا.
تاسو په پیښور ایرپورټ ته حاجیانو د هغوی د خپلوانو خبرې اورېدلې. اوس هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان د مذهبي امورو وزارت په وینا د مینا په پیښه کې د پاکستان شپږ دېرش حاجیان مړه شوي دي. تاسو به دا هم ویم په دغو کې پنځه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او پنځه اتیا لادرکه د حاجانو لټون لا هم روان دي. دوی دا هم وایي چې د جوبل شو علاج په سعودي عرب کې روان دي او د علاج نو ورسته به دوی پاکستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان راکوي.
د پاکستان د مذهبي امور وزارت په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر شپږ دېرش ته رسېدلی او پنځه دېرش جوبل شوي دي. د مړه شوو حاجیانو تعلق خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، سند، بلوچستان، پنجاب او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر سره دي. د مذهبي امورو د وزارت وزیر سردار محمد یوسف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې ویلي دي چې پنځه اتیا پاکستاني حاجیان اوس هم لادرکه دي او د دې د لټون لپاره د پاکستاني چارواکو هلې ځلې روانې دي. د دا هم ویلي دي چې د جوبل شوو حاجیانو په مختلف هسپتالونو کې علاج روان دی او د علاج نه پس به دوی پاکستان ته لیږل کیږي. دی وایي چې څومره زر ممکنه کېدای شي صحیح معلومات ترلاسه کیږي. په لادرکه کسانو کې 211 ملو شوي دي او زموږ د معلوماتو تر مخه تقریبا شپږ دېرش خلک شهیدان شوي دي او پنځه دېرش جوبل دي. د دې جوبل شو حاجیانو علاج به روان وي او په صحیح طریقه به د دې د واپسې انتظام هم کیږي. د مذهبي امور وزیر په وینا چې د حج د پالیسۍ مطابق کم حاجیان چې د حج دوران مړه شوي وي نو د هغې د خپل خپلوانو سره رابطې نه پس هغوی هم سعودي عرب کې ښخول کیږي. د دې تر څنګ د مذهبي امور وزارت د مینا پیښې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف په هدایاتو یو هیلپ لاین هم جوړ کړی دی کوم چې د حاجیانو خپل خپلوانو ته معلومات ورکوي. بلخو د مینا په سانحه کې د لادرکه شوو حاجیانو کورنو د پاکستان صدر ممنون حسین نه د مدد اپیل کړی دی. د پاکستان صدر ممنون حسین لاړه خارجه چارو وزارت، سعودي عرب کې پاکستانی سفارتخانې او حج مشن ته خپل کوششونه د زیاتولو هدایت شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عرب له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د حج په مراسمو کې د خلکو په د ټیل ماټیل لکبله د سلګونو کسانو د مرګ جوړې لکبله دی بخنه وغواړي. خو د سعودي عرب یو چارواکي بیا وایي ایران له وروستۍ پیښې سره سیاسي چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل له سالم احمد صالح ناورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 1090 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې، سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنهي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته، تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یو هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال د غرض د ټاپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستۍ پیښه د انسانانو له کنټروله بهر و.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسی خود داسی پکار دی چی اغیی که در مذہبی تعلیم نا علاوه دنیاوی تعلیم سائنس، معاشرتی، اقتصادی دا تعلیم هم ورک ریشی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال په لوبغالي کې د تر سره شوی بریزي مواري چانه دا قبول کړي. تاسې ځینې نور پیښې هم په افغانستان او پاکستان کې مخې ته راغلي چې ورکی ولسی خلکو ته زیات زیان رسیدلی خو چای ذمواري نه ده منلې. زموږ همکار نجیب امیر د دې خبرې د معلومولو هڅه کړې ده چې دا ډول بریدونه څوک کوي او ولې څوک ذمواري نه قبلوي.
په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خبرولو یې ټینګار هم کوي، خو په ځینو مهمو شخصیتونو په ولسی خلکو د ځینو بریدونو ذمواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي. تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله. یوې بمې چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو، نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول، خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی. کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمواري قبوله کړې نه ده، نو برید بیا چا وکړ؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لډیو ته داسې وویل:
دغه طالبان یې هغه تروریستان یا کسان دي چې د افغانستان د بیګنا خلکو دښمنان دي. طالبان اقانی دغه ټول یو شبکې دي، دوی ټول یو دي، دوی هدف یو دی، هغه د افغانستان د خلکو وژنه، د ماشومانو وژنه. نو په ډېر خواښنې سره دا باید ووایو چې زموږ بیګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې شهیدان کیږي.
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید تر سره شو چې په پایله کې 46 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي. خو پښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د ډول بریدونو ذمواري څوک نه قبلوي. خبریال او کارپور رحیم الله یوسف زی په دې اړه وایي:
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې، نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله. که یو غټ تنظیم به هغې به غلی پاتې شو، خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه. خو بیا چې زیات د ملک ژوبله کېدل، ملکي خلک پکې ووژلي شو، ټپیان شو، یا داسې بې ګناه خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې، نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو، هیچ چا به ذمهداري نه قبلوله. او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي، یو نه یو تنظیم کړي وي، خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي، ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي. دا ملکي خلک، بېګنا خلک چې مړه شي، د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي، نفرت کوي. دا یو وجه کېدی شي. او بل دا ده چې تصدی خوشي د هغې ذمهداري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان، دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي. د دې مختلف وجوهات کېدی شي.
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پیژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو، خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي. خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصد د ولسی خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسی کسان پکې مړه او ژوبل شول، نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي.
زموږ همکار نجیب عامر وو راځو یوې بلې موضوع ته. د مومند ایجنسۍ یوسف خیل نه تر ناوګۍ باجوړ پورې په لوی سړک د بیا ودانۍ کار د تیرو درو کلونو راهیسې روان وو، خو اوس د زړن ښکار شوی دی. تفصیل د شاهنواز ترکزینه.
د سپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی د دغه سړک له وجې ځای اولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. اولس وای چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولی. فردوس خان صاحبه وای:
د دکانونو د پنچرو د سبزیانو دکانونو د اوس هغه د بیرو د غیر باید کېدو څه چې د وران څو درې غټې مصرخانې هغې کې اوس یوه مصرخانه پاتې ده، هغه کې هم درې دغه پاتې دي، ورکشاپې دي، نورې بندې شوي دي که نه. څلور تر ټول بندونه په څلورو کې یو نو تر ټول تم فضلې سره یو دي.
له دې وروسته مې د فضلې ودود صاحبي سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل، ولې بیا یې په منځ کې ودرول؟ نو هغوی ته ډېرې ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وسط
دریو کې کیږي نو هیڅ کوم دې ته غاړه نه کیږي یاره هغه دې ګنداو ته لاړ شي پېښور ته لاړ شي یا دې غلنۍ ته لاړ شي نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه څاروي سبزی نه راوړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیف وي خراب هم شي دغې وجې نه چې کوم دې څوک ور زیاته غاړه نه کیږي هغه کاروباري مرکزونو ته لاړ شي.
یو ځای خبریال چې د ساپو اوسېدونکی دی لال رحمان ساپی نومېږي هغه وایي
دې نه چې کوم بلندې کار واه په ډېر تیزې سره روان خو د بدقسمت بدقسمتي ده چې هغې باندې کار یو دم ودرېد. زه چې کله په دې روډ باندې لاړ شم غلنۍ ته یا میټنګ له یا پرس کلب کې ټیم کې یا بل څه دغه ته لاړ شم نو بېرته زما د راتګ زړه نه کېږي هلته چې شپه کوم ډېر تاکید د وجې
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سي ان ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه نو څوک ذمهوار موجود نه وو. ولې موجوده عملی له خوا وویل شو چې د دغه سړک لپاره پیسې منظور شوې دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د مازیګر 5 بجې شپې دی اوریدونکو لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز پر روانه جګړه کې لږ تر لږه 13 وسلوال طالبان وژل شوی دي. دغه وزارت مستیال بیان دولت وزیرین مشال ریډیو ته ویل چې له مرکز را سیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي ډېر سر به سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تېر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شو پاکستاني اجیانو شمېره شپږو 13 ته رسېدلې ده. بلخوا د مشال ریډیو خبریال وایي چې پېښور ته د اجیانو لومړی پرواز را رسېدلې دی خو د اجیانو په حواله چې د دې د غجاز د خپل وخت پر ځای ډیر نا وخته په خبرته رسیدلې. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال سمیت نه پویای مغونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي. د نړۍ یو څلور شپږ مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسئلې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تېر ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون سره ولیدل. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکونکو ادارې چارواکو ویلي دي چې په 2014 کال کې به په پاکستان کې هم د پولیو ناروغي په مکمل توګه ختم کړل شي. د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرام نن مشال لیډیو ته ویلي چې دوی د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په هدف یو میاشت مهم چلولې او راتلونکي اته میاشت کې به خپل هدف پوره کړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي هیواد یې د محل هیڅ پلان نه لري چې په شام کې جنګي سرتیري ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاري وساتي. او ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په کښته کې یونان ته روان و پرند ترکی ساحلونو ته نږدې ډوب شوي او مړه شوي دي. لنډ خبرونه مو د انیسا اجمل ناوري د اوسم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
مشرق ورسپانه خپل د ری کلی کې پمینا کې شیطانان وشتلو په وخت د هجانو د مرګ جوګلې پیخه ډیره د افسوس وړ ده. اداري په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې بلادر کې شوی هجانو سره رابطه هم وشي. اداري لیکي د پیخې نمخ کې د کرین د غورزیدو پیخه هم شوی و. د پرله پسې پیخونه د سعودي حکومت لاړه د حج لپاره اوچت کړی شوی. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راځيږي. اداري وايي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار بودربل شوی و نو بیا د کرین موجودګي سوال نه پیدا کیدو. دا کرین د هجانو د تګنه مخکي بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا کې دا احتیاط د کمپنۍ لاړه خنو شوی نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویل کېږي چې حاجیان یو ترانسپورت کمپنۍ په غلط ځای کوس کړی وو. کدا سي شوی دی نو دا بد انتظامی ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورت مخې ته لانه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمہواری په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوی ده. خو د دې ترڅنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانی لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایو نکړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنا صحده پورې شامل دی. ادارې خیر کلی کې سعودي چارواکو مړه شو او جوبل شو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شو وارثانو او جوبل شو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورې سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوي دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخري کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز لیکي تیره اونۍ ملالا یوسفزئی نیویارک ته تللې وه چې په خپل ژوند جوړ د یو فلم پرانیسته وکړي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې ډېر ژر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعام یافته او د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزئی نیویارک ښار ته په دې مخ راغلی وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملاله کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملاله هیله منده ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملاله د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملاله د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې ساه نشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالې د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالا د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یک دم بیا ملاله د خپل رور خبره قطع کوي او په چغه وای چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې تیر ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنی وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیله مند دی چې ډېر در بعد افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون د لومړي ځل لپاره په شام کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمبار کړي. ولسمشر فرانسوا اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش ته روزنې یو مرکز چې د په خبره د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېدو په نښه کړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد هوایي حمله پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریې په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پراتلونکو نه یو کې د نورو حملو خبردارای هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسې نن سهار په سوریه کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زموږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریه ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حملې تنظیموي او تیاری ورته نیسي، او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر بنسټ او د خپل مشروع حق له مخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړی دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي، خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی وو چې هیواد یې د سوریه په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
د مشال ریډیو د سې شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو.
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د ډان رسپانې په یوه اداریه کې راغلی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو او یایمې عمومي غونډه کې ګډون کوي. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دغه سفر په وخت خپل هندي سیال نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. زموږ همکار منور شاه د دغې ادارې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي، او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوې دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې د مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی، او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی. ورځپاڼه د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټري اعزاز چودري په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمه ییز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي، او دا راز به د هند سره لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
د مشال همکار منور شاه اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ په ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. په دا غونډه کې د نړۍ یو شمېر مشران ګډون هم کوي. زموږ همکار مجید بابر د ملګرو ملتونو د غونډې او د دې د ایجنډې په اړه په نیویارک کې د خبریال جانګیر خټک سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې پوښتلي چې د غونډې مهم موضوعات څه دي.
چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی، نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمي مسایل دي په هغو باندې زیات نظر دي د خلکو. بشکې وستا مسله چې کوم دی هغه ډېره زیاته اهمیت لري د وخت په خصوص توګه سوریه کې چې کوم خانه جنگي روانه ده او داعش کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتیږي نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوې دي چې کوم در لاندې داسې رپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونو چې کوم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دي چې کوم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل رو باسه دي.
خټک صاحب آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کوم خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
ګوري همیشه لپاره افغانستان خو جهر کله د غونډې شوې دی نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی خو په دې باره کې یقیني توګه باندې کوم رسمي خبرې ترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کوم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شی او دا کوشش وکي چلتا کې سره د فلاره روزي نو هغه ما ته کم از کم د جنرال اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فلحال نښکاري تلته کې چې څومره عالمی لیډران دي غیر راشي او خپل سیاسي یا پالیسی بیانات ورکړي هغه تر نتیجه ډیر کم د څه شوی دي چې مسائل حل شوي او دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغه خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو.
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیر ورځو کې چې کوم فشار او کوم کړکیچ را مسته شوی نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کوم خبرې روانې دي یا کیږي به؟
اوله خو دا چې د پاکستان او د هند صدر اعظم ترمنځ ست ملاقات تړل شوی نه دي او نه د دې ځکه امکان د وخت ښکاری نارندرا مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللې ده نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچه په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود چې کوم دی کې خغل نواز شریف پاتې کیږي مکه هوټل کې نارندرا مودي هم وو هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چې هغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه با د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي خبرونه مخې ته راځي هغه دادی عوام رحم دادا چې چونکه پاکستان دا اعلان کړی او چې خاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند د طرفه هم دا خبره ډیره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبر وشوله نو هند به هم داغه یو جواب ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي داروای د پولیو د کامیاب کمپاین لوجې دوی کوشش کوي د وایرس تر روان کال تر پای پورې ختم کړي. د پولیو زیاتره کیسونه په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې په دې تیر موده کې مخې ته راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو.
خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر اکرم مشال لیډو ته ویل چې د لړکې یو میاشتنی کمپاین شوی دی او راتلونکي اتو میاشتې کې به دوی خپل هدف پوره کړي.
زمونږ د دوبري ایجنسیانې ویل چې نور ساوث وزیرستان دی کې د پیرو درو کال دا چې د پولیو کمپاین نو شوی چې کله هلته د اپریشن شروع شو خلک ټول راغلل عزیزان سره هغه وایرس چې زمونږ د نورو علاقو ته راوړو دې د لاسه ټول ملک یاد کې شنو خارشل چې چې هغه خلک ټول مينو راوځي نو هغه په بونو کې په خبر کې په نور تان کې په لکی ورور کې اې د پاره دومره ویکسینیشن اکټیویټی اوسول د ویکسینیشن سټیټس د خلکو لري خوشو نو دا غي اصل د دې مو توڅ کا دي چې اون زمونږ پاکستان کې اوسه پورې تر دې وخت پورې زمونږ به چې شي شونې دي.
نو مول زیات کړه چې وړاندې چې با سومره کې سونه راتلل چې تر بعد خیبر ایجنسی شمالي وزیرستان او د قبایلی سیمو په شمول د پاکستان هوا سیمه چرته چې به د خراب امنیت لوجه پولیو کمپاین نه کېده یا ماشومان تبا ساس کې نور کېدل نو زیاتره پولیو وارس په د هغه ځینه یا د گاونډي هیواد افغانستان نه د خوراتل خو له دوی په وینا 13 سمو دی راسي په قبایلی سیمو کې د عملیاتو لوجه نه خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان به کورشې ټول ماشومان ته د پولیو ساس کې ورکول شي ودي او دین علاوه د خیبر پختونخوا په شمول پټول ملک کې د خمیر د پولیو ضد کمپاین لوجه د تیر کال په نسبت د پولیو کې سونو کې هم 50% کمی راغلی دی.
تر مئی 2016 پورې دا زموږ ټارګټ چې موږ له کمپاین اکو او ان شاء الله دا زموږ کوشش دی چې مئی 2016 پورې موږ د پولیو سرکولیشن په خپل ملک کې مات نو کوشش روان دی دا له کمپاین لري یو په شوشو اته پاتې موږ دا په هر میاش کې یو کمپاین کو او زموږ فوکس دی دی چې صرف دا کمرج خو دی چې موږ په ټول ماشومان خو شاکم موږ نه بار بار پاتې کیږي هغه ماشومان ترې کول
د پامل دا چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او یو تازه رپورت تر مخه نایجیریا به ډېر ژر د پولیو وایرس نه پاک مل وګرځوي او د دوی د رپورت تر مخه اوس یوازې پاکستان او افغانستان په نړۍ کې داسې هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس او ردې ناروغه موجود دی. دا رپورټ کې دا ویل شوي دي چې 2016 پورې به نایجیریا ته د پولیو نه پاک ملک سند ورکړی شي، ځکه چې د دوی په وینا 2014 راسې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک د پولیټیکل انتظامیې نه ګیله من دي او وایي چې انتظامیه د دوی نه د پیسو اخیستلو لپاره نوې نوې بهانې لټوي. بې کوره شوي خلک وایي انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي هم رجسټر کول غواړي کوم چې له مخکې نه رجسټر شوي دي. له سیمې نه په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان بے کورا شوی کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنا په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي، کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچې ورکړي. ملګل سالی جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولی.
اخیر کار دی دی خال کی نہ نیرا غوری تا ز داوی ہے کہ الریڈی دا خلق رجسٹر دا تچے ڈیر نہ ڈیر دا پڑے ویر فاد پولیس تو کہتا یورے کارڈ دا یسا اچتو وزیر سنت دی لوچی وزیر سنت دا سایو کا نن موجود دا خال کے پاس یہ پائی تکلیف پر کول مون کے زمین تو دا اپیل دا تو کول میرا دی دا مطلب دا ہے پولیس تو کہنا دا پلے گا اوخلی مزید دی خال کے چڑل حقیقت سے گناہ دا گناہ مزید دنے لا نس پخپلا کلا را بندے پریس دی پلے ویر کا میں دا پریس دی
خزر تلاوی دلتا راغلی گاڑی دا اول نہ رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیہ ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی شوی یا مج شوی گنا دا کی کی زمین رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا دے کی پکے گورنمنٹ یا رجسٹر کڑی دی گنا او مخش یو دا پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیو دے شجر غلا دا اے دے دا مسئلہ بیا جوڑ کڑی دی خپلایا نا مہاجرات دا امیر در بدرے تا نہ کسی دا امیر نا 15900 10000 روپے پر گاڑی او پلی گنا.
ملک عبدالمحمد خان وای کا ضرورت وی نو بے شک بای رجسٹر کڑی او پولیٹیکل انتظامیہ تا با ٹول لوازمات پورا کڑی، خود کڑوالو نا نور پیسے پس غواڑی.
کلاچے سشی پر نوم مندے کلا دے دمی سائل پر نوم مندے کلا چے کمہ دسنا سی پر نوم مندے دیر جو سڑیے جی جی میری جی پیسے ہوئے تو جواز نہ جوڑی جی چے یہ ورتا چے کمہ تو گورنمنٹ آرڈر کرائی لے سی بی ورتا سوشل کی دیش
پا دے آڑا مو چے کلا دا پولیٹیکل انتظامی سر رابطہ اکڑا نو دا انتظامی چارواکو وویل وزیرستان کے موجود بغیر کسٹم گاڑی دوی دا ریکارڈ لان دے راولی چه بیای خلق دا ضرورت لپاره بنو تا هم بوتلی شی او بنو که رجیسترد گارد و هم دا پولیٹیکل انتظامی سر رجیسترشن ضروری ده. چه کلا دوی واپس رازی نو دا انتظامی سر با پریکارد که موجود وی، خود دا گارد و پسر پیسو پاڑا ایسا نو وایل. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم زو خبر ایجنسی ته چرته چې خلک شکایت کوي د ایجنسی په مرکزی روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي له وجې په سم توګه د دوی علاج نه کیږي. د سیمې خلک دا هم وایي چې د غلطه د ډاکټرانو کمی دی او د ناروغ خلکو لدی دوی وړیا د صحت سہولتونه ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې په لواړګي کې د دوی په ایجنسی هیډکوارټر یا مرکزی روغتون کې اسانتیاوې نشته او دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي دي او د خلکو پکې په سمه توګه علاج نه کیږي. په دې حقلا د خیبر سیمې اوسیدونکي شاکر پردای مشال ریډیو ته وایي
هیډکوارټر کې دا مشکلات دي چې نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی، نه پکې ایکس رې مشین صحیح هغه خراب دی او په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي. لکه څنګه سہولت چې په پېښور هسپتالو کې پکار دی چې مونږ بایلو ته هم داسې سہولت ملو شي.
او د یاد سیمې یو مشر اشرف پرېدی هم د دغه مرکزی روغتون د اوسني حالت په اړه وایي.
او بالکل غټ غټ پندونه ورته رسی خو اسپیټال کې هیڅ پته نه لګیږي او ایمرجنسی کې هیڅ سہولت نشته کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپیټال چیک اند پاره نو هر قسم دوايي په ایمرجنسی کې موجود دی او چې لاشي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پاک هیڅ نه وي
او د خیبر سیمې او بلتن علي خان وای چې په دې روختون کې ټول علاج په خپل خرچه وکړ او سرکاري مرسته ورسره نه ده شوې
ما را پخماته شو په سرکاري ټیم په سرکاري واډ یو لک نه هزار روپۍ زمانه په ډیپریشن باندې لاړې ما ټول علاج په خپل وک سرکاري یو ګولې زماته نه غملا شوې
د خیبر جنسي په مرکزی روختون کې د سانتیاو د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې موږ به د دغه روختون کتنه وکړو او چې څه کمی وي پکې هغه به پوره کړو فرحات شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
اوس هم د خبرونه په پای کې رازو یوه بل موضوع ته اوریدونکو د اختر په سلورم ورځ هم د جلال آباد خار سراج الامارت باخته ګڼ شمیر خلک ورغلی او د اختر خوشحالي په ډول ډول خوراکونو او میلو لمانځل دي د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد هم د غلط ورغلې د خلکو سره خبري کړې دي او دغه ملي حال راکوي
په جلال آباد کې سراج الامارت یو له هغه باغونو څخه دی چې کالو سرور ته خلک د سپورتي سرگرمۍ او ترڅنګ د سیل او ساتيري لپاره ورزي خدا اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باخته د ننګرهار د ولسوالۍ پر خلکو سربېره لکونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي یو تنځوان چې یاد باخته د اختر د ساتيري په خاطر راغلی وو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
نن د اختر سلورم ورځ دی ګوره چې لاش د اختر سلورم ورځ هم ده او ډېر خلک راغلي دي د ملي د پاره زه هم راغلم او د خپل دوستانو ګورم ملګری ګورم راو تر څو د اختر د خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه د مختلفو سیمو څخه اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشالیاں ولمنځمو سره
یو تن چې خپل ماشومان یاد باخته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نخوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلی و نازول
سوهدین یم د جلال آباد د ښار اوسیدونکی نن راغلو د اختر څلورم ورځ وه دلته ماشومان هم راسره راغلو ماسات مکمل یو فیملي راغلو چکر هم ولګول د زنګوګانو کې وګرځېدو ښه امنیت او ښه وضع ښه وو او ښه خوشحاله یو او ټول دا ماشومان ډېر خوشحاله دي
په دغه باغ کې یو تن چې کالو سر د سماوات تر شا ولاړ وي او خلکو ته شنې او تورې چای جوړوي وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی
دلته خو همیشه خلک راځي خو اختر په ورځو کې زخت ډیر خلک راځي او زموږ دا د چایو کاروبار دی کاروبار هم وسته شوی دی
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدمنیو ښکار دي او خلک نشي کولای چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په پای کې اوزل بیا د انیس اجمل نه لړ خبرونه اورو
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندوز پر روانه جګړه کې لږ تر لږه ډیر شوسلوال طالبان وژل شوی دي دغه وزارت مرستیال ویان دولت وسیرین مشال لیډیو ته ویل چې مرکز ناسیمې ته اضافي ځواکونه استول شوي ډیر سر بسیمه د وسلوال طالبانو پاکه کړي د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي چې تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني اجانو شمېر شپږو ډیر شته رسیدلې دا بل خو د مشال لیډیو خبريال وایي چې په خبرتا د اجانو لمړی پرواز را رسیدلې خو د حجیانو په حواله چې د غجاز تخپل وخت پر ځای ډیر نا وخت رسیدلې ده د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په ویایم غونډه کې د ګډون لپاره راغونډیږي. د نړۍ یو سل او شپېته مشران په داسې حال کې په دغه کلنۍ غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره د بحرانونو په وړاندې د امیدونو وخت دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون سره د کشمیر د مسالې د هوارولو په موضوع خبرې کړې دي. تېره ورځ په نیویارک کې د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره ملاقاتونه وکړل. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې په 2018 کال کې به پاکستان کې هم د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه ختم کړل شي. د یادې ادارې مشر ډاکټر اکرام نن مشال ریډیو ته دا خبرې کړې. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي هیواد یې دا مهال هیڅ پلان نه لري چې په شام کې جنگي سرتیري ځای پر ځای کړي. البته د شام حکومت سره به خپل ملاتړ جاري وساتي. اول اسکډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روانو پرند ترکی ساحلونو ته نسته ډوب شوی او مړ شوی دی. د ترکی د میډیا د ریپورتونو لمخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 ښځې او 15 ماشومان پکې شامل وو د شام وو. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویانده انیس اجمل او تکنیکی همکار جنتن ستاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه هم په خیر.